وما ورز دا ونی مهمو پیښتا کتل
رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مولا یو متفاوت زاویه د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مورس مو را بولم. نن خبرې کې چې نیانو د 3500 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو 2 اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفاتې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا 2 اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوبې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال اندې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوئ څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یې جبرانه خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغسې پټه وساتل شي، رسنیزه نه شي. حتی په هغه افغانو کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیې شاهدان ول. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنیو سره په دې تړاو باندې هېڅ ډول مرکې ونه کړئ، چا ته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړه تر اوسه روانې ناندرۍ. تېره اونۍ امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسني بحران سبب وباله. خلیلزاد له ډېرې غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سوله او حکومتوالۍ کې ناکامې مهرې یادې کړې دي.
خلیلزاد ښایي د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سرته رسولی وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبه.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، دا هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزی. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله هم له همدې چوکۍ نه لرې کېږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له 2 اونۍ ځنډ وروسته بالاخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډله ییزې وژنې او ژوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادۍ راډیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنۍ اعلان کړه او کوم لوری یې پکې پړ هم نه دی بللی. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه 2 جنازې او 4 ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په 12 او 14 کې تلف شوي، خو نه دي ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوبې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د 2 تنو شهیدانو جسدونه او 4 تنه د پیښې عیني شاهدان سي یو شمیر ژوبل هم دي. د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي، یو شمیر نور لا هم په ایران او پاکستان کې دي سي هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو ډزې کړې وې او دوی وژلي وو. په ده باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، د نړیوال هم خبر وو، د سیمې هېوادونه هم خبر وو، ویډیوګانې، اسناد او مدارک شواهد هم روښانه وو. نو د دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا ښه خبره وه چې څېړنه سوې وای، اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یوارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي. اوس ورته عوامل روښانه سول. ملت د افغانستان حتی نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هېواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي، دا په دې معنا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه وویل د پیښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګرۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته پخوا ویلی او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچوي. دوه اونۍ وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایراني ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړي دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې پکې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی و. خو ایران دا پېښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پېښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي چې وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپلې څرګندونې ډېرې قاطع وکړې چې موږ په پوله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه تند و او نه یې غبرګون تند و او نه یې دا تند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی څادر د هغو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه رسنیزه کړله، دې ته یې رسنیز پوښښ ورکولو، یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه یې ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بلابل کلمات، چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کوي او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپله ټوله هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل برید ورباندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډلو باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یوه بله ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي د دې تواچ ولشي ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلي معلومات دا او چې خلیزاد الله کرزی صاحب په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د شمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم تر رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دا ټیم لمنځه ځي. نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. ما وایم چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبد الله همدار از د امریکای چارواکو او خلیزا ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلي په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله خلیزا سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولای شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلاح په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین اقانی په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی او لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده. سی طالبان خپل منس کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلو نه دی. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي سی نیوی فیصد او نیوی فیصد اتیا فیصد او فیصد په هر حال باندې خو قاطع اکثریت وایي سی قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده سي پاکستان آهسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کی که یو وخت مملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړ وي.
که څه هم حقانی شبکې له مملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسی کی لا راڅرګندېږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو کسان په افغانستان کې په کورنۍ کچه او په نړیواله کچه یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هیبت الله یو برابر شخص معرفي کړي. تاسو به د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او دې ته ورته د یو شمېر نورو رسنیو چې پخوا ځینو سره یې حقانی پخپله مصاحبې کړي دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وښي. دغه څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانانو ته وښیي چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 1,000,000 وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړه چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي خو د حل لارې نه ده ویلي ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چا خلې دا هغه د اوبو ورکې دی قوم ته نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي دې بوشکو ته وګوره دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي
هغه سرونه راځو او دې ته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله ته شوې سکاله دا کې ډېر مشکله سره حالي
کدا خوشکاله د چمرګره دغه د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سر خلاص په علاقې رسیدلي اولادونه مم په علاقې رسیدلي مرګره اڅه اصل مشر نه لیدلې د نو ماخسته دي.
ویلې چې سیس مو فشمون کې به ډېر مخه کړې دي
حضرت دوی زه دې نه یاد کړم کې حقوق ځان یعنی چی.
بل خو ځینې خلکو ازادي رادیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي، د واورو پوخ کم شوی دی. نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو، هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي. نو د دغه څارنه باید وشي، چونکې ژوند مهم دی، انسانان باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي. نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي، او هغه ځایونو کې چې روختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي، او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډېره اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسېدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو پر ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درېمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاري، او ټینګار یې کړی چې طالبانو ته دا ډول ناستې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د ډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېدی، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینۍ لاره او یوازینۍ لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي، هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني، پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره، او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لاره نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل و منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکې خیلو او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ و چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکې خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکې خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکې خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لویې جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس و ګریبان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت یې پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر څرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان یې خپل دویم کور وباله او هغه پاکستاني تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا پاوکم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لېږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 9 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13 د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. 43 کلن ګونګ وایي له وړکتوب به یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووته. ګوم په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکو خیمه د خوړو لوخي کالی او شپېته زرایم چې دوه پاور بانکونه بار کړی وو او په لار کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمه اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سعید شینواري سره خپله اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرلپسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادۍ رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبری دی ورستی بری پیل کو د افغانستان الف لوبډلی یا د عبدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دی بری د کرکټ د ودی او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
سو ارخه دي دې موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډلې ماته تلولي ګټي او غوي ته یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیې سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبیږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده. دا ده چې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼۍ ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسې بله پسې بلې وکټې خپلې د لاسه ورکړو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپل توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای که، هغه ډېر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجې کې زیاتوالی راغی. دغسې کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجه دي یا کومې ستونزې ورته متوجه دي، دغسې بریاوې چې دي یا دغسې لاسته راوړنې د هغه موانعو مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتون کې لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولی ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن لستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلون کې به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغه اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغامونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړي دي.
ډېر مننه فدای صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستي وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه، پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیله من کېږي، د هغوی هیلې راژوندې کېږي چې ګواکې په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم ده چې مثلا دوی په نړۍ باندې، د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده. او په ځانګړې توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړې توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پایل شوله. خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل، وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټوله کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې په خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاس را وړی ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې ایښودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې. خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی، رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام ده.
زما منظور هم دا و چې د ولس اتلسو کالو محصول دي ده، خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړې دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری وو، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لرئ چې دی به په ملي لوبډله کې هم دغسې ښه وځلی شي؟
د صدیق الله اتل سره چې څومره زه غږېدلې یم یا مې چې څومره هغه اورېدلې، په هغه حالت کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهنن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، د هغه فزیکي قوت او د هغه د لوبو تخنیک دا ورسره خپله جوړېږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبېږي، نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزوره ده، هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمت الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله اتل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق اتل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي، دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړې لوبه وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2019 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې دی تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کېږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیک کی مسائلو هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه موانعتونه یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلي دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د مشتی افغانانو دغسې یو هغه عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تېر شل ورځو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا اوسط عمر یې 40 کاله، او زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې دیسي ماته صحیح کی. نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده، او بل دا داسې که څه سینیئر لوبغاړي تاسو سره یې، دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده. اکثره دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او څارم یې، هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځایناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د هغه تشه ټکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده، تر اوسه پورې د هغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او دې لپاره هم دغه تېرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه و، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وسی. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده، او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل کیسه ستا دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړه چې په ملي کم کې دی پاتې شوی ده. ما په خپل دی لیدلی ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کا، او جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګه دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ چې په تو په چونکو کې دغه نوې تو په چونکو کې را مختصوی دي، علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کړه الګ ده را مختصوی ده. نو ان شاء الله سیمګل لوبډاله په خمسیر باندې روانه ده، د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي، تر اوسه پورې خلک زینه ده ښنه ولري مثبت به ورته ګورو، او په دې به خوشاله یو. الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
ساحل صاحب، یو پوښتنه چې شاید زموږ ډېرو اوریدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله، له افغانستان مسابقه یې ختمه نه وه، بیا بله مسابقه یې درلوده، بیا یې بله درلوده. پاکستان هم داسې، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه یو مسله خدا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي. خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما هغه ځایي هیواد ته ورکول کېږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پې کېږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بله خبره د فیوچر ټور پروګرام د چې اف ټی پی ورته وایي هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوالې شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي. په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده چې دې قابلیت لري چې آسترالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکړي دغه وکړي سیریز وکړي یا لوبلړې ولوبوي. او دغه لوبلړې موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړې لوبډلې نه دا لوبلړې وګټله. له هند سره په هند کې شلوریزې سیالۍ وکړي یو لوبه مور سره مساوي کړه چې په دو سوپر اوور کې دغه نتیجه راووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت ښیي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي. وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسترالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باده کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدایي صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېر اتکا پې کوو.
د موږ په ټیم کې یو وخت یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزونکي رئیس مجید صاحب هم ورته اشاره کړې وه. هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کومه اکاډمۍ چې په افغانستان کې دي د غزوانان چې د غجي څه زده کړه کوي او رامخته کېږي هغلته اکاډمۍ اکثره لږې وړه کوي دي. یو یا بالینګ پریکټیس کولی شي یا بیټنګ پریکټیس کولی شي. دومره داسې مناسب شرایط ورته نشته داسې هغلته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړی شي. نو دغه یو وخت د موږ تاسو د لوبډلې داسې کله کله بیا موږ د هغې تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو چې موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کېږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډېر ښه سوی ده. کیچنګ د موږ بهتره ده خو د دې کیچنګ افیشنسي دې څه حمله پیاوړي کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوره ده. سپغه باندې باید لا ډېره هڅه وشي او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره داسې بیا ملي ټیم ته لاره پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې دوی لوبېږي انډر 19 کې او مخته راځي. او د هغې سره سره د موږ بیټنګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څه وخت مډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثره لیدلې چې د افغانستان بیټنګ کولاپس کړی ده. لکه یو پسې څو وکټې پرلپسیت للی دی. اوس سید هغه ځوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوی ده یا مثلا څنګه چې ابراهیم زدران کرکټ کوي. هیله دا دی چې دوی دغه کرکټ نوی ځوانانو ته یو یو ښه الهام یې او ځینې ښه الګو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیاوړي او د رحمان الله ګربز په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر.
سایل صاحب، فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوي چې یو دلیل یې شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته. اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زه د کرکټ میدانونو ته ورځم او د فیلډینګ سیشن وي تر ډیره پورې چې زه وینم دوی دغه چمن لوندی دغه چمن لون کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړی دای و هي اخیزه چې نو هغه کلګی کې حتمن د زنګنونه یا د سینا د باډې ډیر برخه په ځمکه لګیږي د توپ نیولو پر مهال باید د دومره ونه خوږیږي چې دیو کې چې تر نیولو وروسته د څوره زی بستر وی یا څوره زی پټې لګولي دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې یو نړیوال روزونکی راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټولې کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمۍ په سطحه هغه د ډومیسټک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلی دي کاغد غازی امان الله خان لوبغاله ده کاغد اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده کدی کابل ده او د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله یعنی هموار ځمکه به نه وي میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړی و تر ډیره پورې به هغلته دا ستونزې ما لیدلې وې تر 2019 پورې که اوس بهتره شوي نو دا ډیره ښه خبره ده نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي کله چې یو لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې که هغه توپ وهنه کوي او که هغه فیلډینګ کوي که هغه توپ اچونه کوي هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لږ پراخه ځای کې کیږي د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 80 میټره بونډری ولري هغه کې لان کیچینګ ده هغه کې ګراوند کیچینګ ده هغه کې ډایوونه دي دا ټول شینه چې دي دا په سټېډیمونو په ګراوندونو کې کیږي په نوره دنیا کې به دا سانتیاوي ډېر زیاتې وي خو په افغانستان کې دا سانتیاوي نشته او دغه سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي او موږ به چې افغانستان کې کله چې زموږ په مسؤلیت کې وم د یو سټېډیم یا د یو ګراوند جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی نو دا یو غټه ستونزه ده دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي نو دا شیونه په افغانستان کې یو ستونزه ده د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسیدلی دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي د ځان په خوږېدو هم نه دي نو هغه ورځ صدیق قتل هم ولیده چې لاس کې پرهر و دغه لاس ټپي شوی و خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي ډېر زیاتې پېښېږي داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانوي خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي چې شین واټسن یې په آی پي ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه که څه هم هغه سیالي بللې وه خو دا مثالونه شته په کرکټ کې نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړی افغانستان یوازنی ملک دی چې ټولې د کرکټ ټولې ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري
ډېره مننه
فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبري وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلوورو مسابقو کې ډیر ښه دی. د دنیا لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا له سي په کورنۍ کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي، او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرئ. څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې، مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي، او شنه وکټ یې هم پکې جوړ کړی ده. دې کیسې تیز بالران هلته پریکټیس وکړی شي، او د هغوی چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې ډېره پاملرنه وشي، او د موږ دغه کوم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ چې په لاره اچول کیږي، دې کې کوشش وشي چې معیاري کرکټ وشي. او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ چې په هند کې باید څه ویولا، د ورخ له کبله ونس ولا، هغه یو ځای ولا، ځکه چې دومره غټ ټیم سره که تا ته کرکټ برابرېږي، دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه که تاسو وګورئ، سریلانکا، بنگلادیش، آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره داسې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټی ټوینټي ون ډے دا به ځانګړي فارمټونه یو، خو د ټیسټ د لوبو څه څلور ځنیو سیالیو څه چې کله لوبغاړي مخ ته راځي، هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی، هغوی هغه ذهنیت برابر سوی، هغوی کې هغه قوت لا پیاوړی سوی، تر څو بیا هغه راسي او پوره کې فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډېر ضروري او ډېر اړینه برخه د کرکټ ده، او ضرور دا د افغانستان لا نور ډېر سیالۍ د ټیسټ په لاره واچي. موږ اوورال اوریج پکې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټې فیصدي ده، او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډېرو نورو هیوادونو سره ډېر زیات صبر وکړو تر څو د یو والی بریا خپل لاس ته راوړي. خو تشستا او په ځانګړې توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمیټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډېر وسی، او معیاري چمنونو او معیاري وکټ ورته برابرې شوي چې هر رقم کنډیشنز کې بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدلی شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لرئ لا ډیر وغوړی شي، لا ډیره وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره. نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابته کړي. کورم مدن.